احمد شبریم د ازادي راډیو د اټو پچو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې د دې تفصیل درکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. د شانګهای د سرمشریزې د اعلامیې له جزئیاتو مو خبرو او تر دې غونډې وروسته د تاجکستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره پر افغانستان غږېدلی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن په افغانستان کې یوازې د هلکانو مکتبونه پرانیستل کېږي. نجونې دې ته اندېښمنې دي.
ټول خلک په تمه چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم.
نیوزیلند په پاکستان کې د کرکټ د لوبو لړۍ د امنیتي تهدیداتو له امله وځنډوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دغه دوره د یو سازش له مخې ځنډولې شوي. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا پوځوي چې نشته درې اونۍ مخکې صحون په کابل کې ملکیان وشلي. د شانګهای په سرمشریزه کې له ترهګرۍ سره په سیمه کې پر مبارزې ټینګار وشو او د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رای سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا له خوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا له خوا د بی پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لاسخړې د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. د هغه ورځې وي چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې د داعش لخوا د ترهګریزو بریدونو سخت ګواښ موجود دی او د دغو ګواښونو د ځوابولو لپاره په سیمه کې د امریکا پوځیان پوره چمتووالی لري. د هند سر رئیس نریندر مودي وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لاره برسېره کړې دي. مودی دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې.
میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں
زه باور لرم چې د دې سیمې لویې ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لاره واضع کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
د هند ګاونډ پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي شي. د شانګهای سازمان سرمشریزه د دوشنبې د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان دې دور سرمشریزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. په روزګان کې یو پخوانی امنیتي منصوب وټل شوی او یو بل پخوانی قومندان ټپي دی. د وټل شوي او ټپي د کورنۍ غړي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه دا کسان هدف ګرځولي دي. د ټپي شاولي قومندان د کورنۍ نشتې غړي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل پر روزګان واکمن طالب مشان په دې اړه نه خبري شي، خو په دې ولایت کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې نامعلومو وسلوالو تېره شپه د نعمت الله او شاولي په نوم په دوو پخوانیو قوماندانانو برید کړی دی. د سرچینې په خبره شاولي وژل شوی او نعمت الله چې ټپي دی دمګړۍ کندهار ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د هالند دفاع وزیر هم له افغانستانه د خلکو د رایستلو په تړاو د پس کار په خاطر استعفا ورکړه. آنګ بای لولت پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر سیګرید کاک په څیر د افغان پناه غوښتونکو د تخلیه د چلند په تړاو له خپلې دندې استعفا ورکوي. د هلند پارلمان اکثر غړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د زرګونو هغو افغانانو په ایستلو کې په پڅه عمل تورنوي چې د هلند پناه په شرایطو برابر ګڼل کېدل. د هلند دفاع وزیر آنګ بایلولت ویلي دي چې دوی غوښتل خپل ماموریت پای ته ورسوي او هغه افغانان خوندي کړي چې په هلند تکیه کوي، خو دا چې اوس د دې موقعیت تر بحث لاندې راغلی نه غواړي د نورو خلکو د کار مخه ونیسي. تر دې یوه ورځ مخکې د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر سیګرېټ ګاک استعفا کړې وه. په بریتانیا کې هم د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب په دې خاطر عدلیې وزارت ته تبدیل شو چې له افغانستانه د خلکو د رایستلو د مودې پر مهال په رخصتیو یونان ته تللی و او د خلکو د رایستلو په تړاو هڅې تر سوال لاندې راغلې. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین له ملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې سار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایې اچونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رایې ورکونې ټول ځیرک اپلیکیشنونه تری تم شول. د نوالنی ملګرو دا کار یو فوقالعاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا پونوم د یو خپلواک بنسټ لخوا تر سره شوی سروې شي چې اکثر روسان د پارلمان یا دوماله چلند راځي نه دي. په نظر پښتنو کې متحد روسي ګوند ته د بې اعتنایي د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. روسي خبردار چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنګله دېش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمنځ څلورمه یوه ورسنۍ یا 500 وره لوبه پرون په د بنګلاديش په سیل هټ سټډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړې او په ځواب کې ټول بنګلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوځېدل. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک
د افغانستان نولس کلن څخه کم عمر لوبډلې د بنګلادیش نولس کلن څخه کم عمر لوبډلې ته په 500 اوریزو سیالۍ کې د نولس منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې سپتمبر میاشتې په 19 نېټه ترسره شي.
د بنګلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر له 10 تر دې دمه څلور لوبې کړي چې درې لومړۍ سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او ایستونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګ یې ټینګار کړی دی چې وسبت ساري نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول د ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړه لیک تصویب مرستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د ښځو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې له ننګونو سره مخ کوي، خو پکار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هره ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ، خو ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږۍ فعالیت ته متعهده دی چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحې او نور ډېر مهمې بشري مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ډلو په تړاو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګې په لار یو، او دا چې ملګري ملتونه په خپله د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه څه سپارښتنې لري.
In Afghanistan will look like
د اگست له 15 رئیس له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلي دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې داسې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر دیبرالای او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونی چارو له سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوي وو چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. امنیت شورا په ورته وخت کې په غوسه اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړ چې په افغانستان کې د طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي چې پکې د ښځو حقونه او ټول بشري حقونه خوندي شوي وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د شانګهای سازمان د سرمشتیزی د پای په اعلامیه کې راغلی دی چې له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزه ګړندې شي او په سیمه کې د امنیتي همکارۍ پراخ شي. دا غونډه پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې پای ته ورسېده. تیر کال د دې سازمان د غونډې پر مهال ویل کېدل چې شایي په راتلونکي غونډه کې افغانستان د څارونکي غړیتوب ووځي او دایمي غړی شي، خو په پرونۍ غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د دې غونډې پر مهال برخوالو تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره دې تماسونه پراخ شي. نور په دې راپور کې
د چین ولسمشر د شانګهای په سرمشریزه کې وویل چې د دې سازمان غړي هیوادونه باید افغانستان کې د واک د خوندي لیږد په برخه کې مرسته وکړي. شي جین پینګ دا خبره هم وکړه چې د شانګهای غړي هیوادونو ته پکار دي چې افغانستان وهڅوي چې یو ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او منځلاري کورنۍ او بهرنۍ تګلارې تعقیب کړي. د شانګهای په سرمشریزه کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پر دې ټینګار وکړ چې په بهر کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید پرې خودل شي، څو له طالبانو سره پر دې خبرې وشي چې افراطیت زیات نشي او مخنیوی وشي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا په سیمه کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه.
هغه ستر ګواښ چې سیمه ورسره مخامخ ده هغه له سولې، امنیت او بې باورۍ سره تړاو لري. د دې اصلي سبب په سیمه کې د افراطیت مخ په زیاتېدونکې وده ده. په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو دا ستونزې نورې هم راپورته کړي دي.
د هند سیال او د ګاونډي هیواد پاکستان صدر اعظم عمران خان د شانګهای په سرمشریزه کې پر دې خوښي څرګنده کړه چې طالبان پرته چې جګړه وشي کابل ته نه وتل. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان او هند سربیره د ایران ولسمشر هم برخه اخیستې ده او افغانستان په شانګهای کې څارونکي دی. خو د دوشنبه تر سرمشریزي و ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د افغانستان د حکومت په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې ګډون ونه کړي.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیه پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
پروسه کال د شانګهای د سرمشریزي پر مهال داسې ریپورټونه خپاره شول چې ښایي افغانستان او ایران د سه کال په سرمشریزه کې د دې سازمان دایمي غړي شي. ایران دا غړیتوب ترلاسه کړ.
په پلازمینه دوشنبه کې تیر ماښام د شانګای تر سرمشیزی وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د پر دې ټینګار وکړ چې په پنجشیر کې دې جګړه نه کیږي او پر دې دواړو لوریو د په وینا موافقه وکړه. امام علی رحمان دا خبر هم وکړه چې د طالبانو حکومت د منلو نه دی او دې ته اندېښمن دی. د زیاته کړه چې دا حکومت ټول شموله نه دی. ښاغلی رحمان تمش کار کړه چې له طالبانو سره به په لنډ راتلونکي کې په دوشنبه کې تاجکان خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان د دوو ګاونډیو په توګه په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د لارو چارو په لټه کې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې په کابل کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف وزارت لوحه دړول شوې ده. طالبانو رسمن په دې تړاو څه نه دي ویلي. د جمعې په ورځ په یو بل تحول کې طالبانو د ښوونځیو ټولو نارینه زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شنبې درسونه پیل کړي، خو د نجونو د درسونو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو دې چلند ښځې او نجونې اندېښمنې کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل په زړه کې د ښځو چارو وزارت پر ودانۍ د طالبانو لخوا د دعوت ارشاد او امر بالمعروف په نوم د طالبانو د حکومت د نوي وزارت لوحه زړول شوې ده. طالبانو چې تیره میاشتې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ګډوډۍ په ترڅ کې په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په خپله لومړۍ دوره کې هم د 1990 تر 2000 لومړي کلونو پورې نجونې له زده کړو محرومې کړې وې او ښځې له کاره منع کړې وې. رویټرز په خبره د طالبانو په لومړۍ دوره کې امر بالمعروف ډلې د طالبانو د اخلاقي پولیسو په توګه کار کاوه. د خلکو له جامو رانیولې تر چار چلند پورې په دې ټولو مسلو باندې کلک څارنه درلوده. رویټرز وایي اعدامونه او شلاقکاری عامې شوې وې. تازه د طالبانو په دویمه دوره واکمنۍ کې چې له همدې څه باندې یوه میاشت راهیسې ټینګه شوې، د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د ډېرېدو راپورونه خپرېږي. د کابینې په هغه لیست کې چې دې ډلې د سپتمبر په 1 خپور کړ، د ښځو وزارت نه یاد شوی. د افغانستان د ښځو چارو پخوانی وزیر او د ښځو د حقونو فعال حسینه صافی په خپل ټوټر باندې د کابل د جمعې ورځې عکس خپور کړی چې پکې د ښځو چارو وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت لوحه ځړېږي. هغې د دې عکس تر څنګ لیکلي، د ښځو پیاوړتیا او جنسیتي مساوات یو لیدلوری دی، نه یوازې دوام به پیدا کوي بلکې په یووالي، څارنې او دوه اړخیز حساب ورکونې سره به لا پیاوړی شي. حسینی صافی له ازادي راډیو سره کابو دوه اونۍ وړاندې هم په یو مرکه کې ویلي وو هیله منه ده چې طالبان د ښځو اړوند څوکیګانې ښځو ته ورکړي او لا پسې په حکومت ولي کې ښځې صحیح میکړي. هغې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار درلود.
اول ځل د پاره مونږ ښځې په کابینه کې، په پارلمان کې، په ټولنیزو، په اقتصادي او په میډیا، په فرهنګي برخو کې لرل. زه فکر کوم چې دغه هغه ټول لاسته راوړنې دي چې په هغې باندې افغانستان د افغان ښځې نړیوال ټولنه باید نه تنه ویاړو کې، بلکې د افغان ښځو خبرو ته غوږ کې دي، تر څو د آینده د پاره مونږ وشو کولی په دې باندې ډیر نور پایدار برنامه وکړو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ښځو د چارو د وزارت په ودانۍ د امر بالمعروف د وزارت د لوحې د زړولو د څنګوالي په باب د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو د پوهنې، لوړو زده کړو او روغتیا په څیر سکتورونو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت نه لري. د طالبانو ځینو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د دوحې د سیاسي دفتر د غړي شیر محمد عباس تانیگزی په حواله څه وخت مخکې راپور ورکړل شوی و چې ښځو ته به په ادارو کې سهم ورکړل شي، خو نه د وزارت په کچه. طالبانو په ورته وخت کې د جمعې په ورځ یوه اعلامیه ورکړي چې په کې د ښوونځیو له ټولو هلکانو غوښتل شوي چې د شنبې په ورځ د خپلو درسونو ته حاضر شي. په دې اعلامیه کې د نجونو زده کوونکو په تړاو هیڅ نه دي ویل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا پوښتنه هم بې ځوابه پرېښوده چې ولې نجونو د تعلیم د پیلېدو په تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښوونځیو شاوخوا نیمایي برخه نجونې زده کوونکې دي. تیر شل کاله له ټولو ستونزو سره سره نجونې ښوونځیو ته تلې او لکونه یې له 12 ټولګي فارغې او پوهنتونونه یې ولوستل.
تمه ده چې نن په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته لاړ شي، خو ښوونځیو ته د نجونو د تګ په اړه د طالبانو په اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د نجونو له تعلیم سره مشکل نه لري، خو د دوی پرونی اعلامی ګڼې نجونې او د ښځو فعالانې اندېښمنې کړې دي. له دغو فعالانو څخه یو هم نظیفه احمد شهیده د دې نظر د سره شریکو.
زه په خپله ډېر مایوسه شوم چې دا څنګه مسله سو چې په دومره موده کې ټول خلک په تمو چې زموږ اولادونه لاړ شي ښوونځي ته، خو اعلامیه چې ما ولیدله نو ډېر مایوسه شوم. په دې او همدارنګه د یو مکتب مدیر سره هم خبرې مې وکړل چې دا زموږ ماشومان چې زیات دي څنګه کیږي چې وکنه هغه وایي چې الکان دې راسي او نجونې تر راتلونکې رامې پورې به پتامه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کتنه ورته لرو.
د کاناډا نېشنل پوسټ راسپانې د یو کاناډایي په اړه چې په افغانستان کې کلونه کار کړی لیکنه خبره کړې ده. دا کاناډایي مات اندرسن نومیږي چې له 2008 څخه تر 2009 پورې د بیا رغونې په یو ډله کې په کندهار کې کار کړی دی. اندرسن په وروستۍ یو میاشت کې په دې خوابدې دی چې د افغانستان حکومت وپرځېده. دی د هغو کارونو یادونه کوي چې په کندهار کې خلکو ته کړي او وایي ماشومانو ته قلم او کتابچه ورکولې. د سیاتوی خوابدې پدې د چې له هغو خلکو سره چې دلی دلی او کار ورته کړي یو ډول ارتباط لري. دی وای د هغه وخت په اړه فکر کوي چې له کلیوالو سره یې تیراو او پدې هم فکر کوي چې اوس به د هغو خلکو څه حال وي. کاناډا له افغانستان خپل پوځیان په 2014 میلادي کال ویستل او د نېشنل پوسټ رسپانې د لیکنې د لیکوال په باور هغه ټول کاناډایي پوځیان چې په افغانستان کې وخت تیر کړی د دغه هیواد په اړه خاطرې لري. دیفنس پوسټ رسپانې بیا د طالبانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي طالبانو چې د افغانستان په نیولو بریالي شوي اوس په خپلو لیکو کې د سولې د ساتلو له سختې ازموینې سره مخامخ دي. د لیکنې د لیکوال په باور سخت دریځ ډلې عموما په ایدیالوژي او ستراتیژیکو مسالو کې سره یو لاس وي، خو د هرې بلې سیاسي ډلې په شان دا ډول ډلې په خپل منځ کې سره ویشل شوي او فراکسیونونه لري. طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې له امریکا او د افغانستان له حکومت سره جنګېدل ظاهرا متحد ښکارېدل، خو چې د دوی ګډ دشمن لاړ پر کابل د څو اونیو په واکمنۍ کې انشعابونه او اختلافات شدید شول. د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو په منځ کې پر یو بل د ډسو اوازې خبرې شوې او ادعا وشوه چې ملا عبدالغنی برادر ویشتل شوی او له دې کبله نوموړی مجبور شو چې پیغام خپور کړي او وښيي چې ژوندی دی. دیفنس پوسټ رسپانې ته شنونکو ویلي چې اوس واک د ملا برادر په مشرۍ د کندهار او د سراج الدین حقانی په مشرۍ د حقانی شبکې ترمنځ ویشل شوی دی او هغه طالبان څنګه ته پریښودل شوي چې د ایران له سپایي پاسداران سره نږدې وو. د استرالیا د لا پروپو هنتون د سیاسي چارو کارپو نعمت الله ابراهيمي وای د طالبانو لوري د پراخ بنسټه حکومت نه جوړیدل سبب کیږي چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ابراهيمي هم دا را زیادونه کوي چې ایران یا روسیا به ممکن په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د خپلو نیابتي ډلو ملاتړ پیل کړي.
په هرات کې د مرتضی سمدی په نوم د یو خبريال د نیولو یو لسمه ده. سمدی د طالبانو پر ضد د یو لاریون پر مهال نیول شوی و. نور په دې راپور کې
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناستي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وای مور یې دغه نیول سوی زوی لپاره هر ورځ اوخ کې تویوي. د مرتضی کورنۍ لاس ورځ کیږي چې لاغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبان ورته ویلي چې ورور یې خدای او زر بل بند آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندی دی. موج او نس وکړای چې هغه وګورو، یعنی د لیدو امکان یې نو. خو له موږ سره ژمنه سوې چې هغه ښه دی او ژر به آزاد سي. خدای چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهېږم.
ګپ طالبان یې را دیگه نمیفهمم، ولی اطمینان داده شده که مرتضی
سمدی د سومالی میاستې په شپاړسمه په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبان ویلي ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولی دی. ښاغلی سمدی چې 21 کلن دی په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریونونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلي وو او ډیر لاس پلاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او له بېلابېلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبریال په توګه کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې مرتضی به ډیر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په شپاړسمه د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو وپاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو د رسنیو ځینې فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوسی کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شوی او نوی حکومت راغلی معلومات لاسرسی څنګه سخت شوی دی او ډیری اداراتو کې مطبوعاتي مسؤول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو د هغوی له لارې خپل ستونزې حل کړو. نو معلومات لاسرسی محدود شوی زموږ هیله د طالبان څخه دا ده چې دوی ټولو اداراتو ته مطبوعاتي مسؤولین وټاکي او د دغه مطبوعاتي مسؤولین له لارې د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخود راپورونه لمخې له هغه وخته چې طالبان کابل ته ننوتلي له شرلو زیات خبریالان د دغه ډلې لولوري نیول سوي وهل ډبول او ان ګواخل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو او رسنیو د څار بنسټونو موندنې ښیي چې په هیواد کې د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته په شلو ولایتونو کې شاوخوا 1350 رسنۍ بندي سوي دي.
په افغانستان کې د کوم قانون لمخې پریکړه کیږي؟ تر اتمه بجو وروسته په دې اړه له ازادي راډیو بحث اوریدلی شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نیوزیلند کرکټ ټیم په پاکستان کې خپلې لوبې د امنیتي ګواښ له امله وځنډولې. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر دا یو سازش یا توطیه بولي. نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال نیاز علي خان پوراپور کې.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوی ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیوله. ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 18 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالۍ ځنډې دلی. دی وایي چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش له مخې ځنډولې شوی. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسؤل ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري. کله چې زموږ امنیتي ادارو د دوی سره خبرې وکړې نو هیڅ شواهد نه دي ورکړی شوي. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړی. او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند وزیر اعظم سره خبرې کړې خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړی شوی چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي. شیخ رشید ویل چې موږ ته په دې اړه کوم ګواښ نه دی ترلاسه شوی. موږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پرتلال لیدونکو لوبه وکړي خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه او دغه ډلې هم کرکټ ټیم تا امنیتی تصفیه ورکړی. لدی وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو افیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتی ګواښ چې له امله یې هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولي. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس ته ویل
حالات بہت ٹھیک تھے آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئے.
وایي چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې له کوم ځای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی ګواښونه له کوم ځای راغلي. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدل کولو رستو بیرتا پیل شوی ندا دا پاکستان دا کرکٹ لپارا یو لوی زیان دے
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا تر اتلس کال رستا دا ستمبر پا یو لسما اسلام آباد تا رسیدلی وا او حل تیلا کوربا پاکستان لوب ڈلی سرا دری یو روزنی او پینزو شل اوریزا سیالی کی دی لدی اڑاندی نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا دا مئی میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی دا تلی وا او بیا پا کراچی کی دا شیرٹن اٹل سخا بہر یو بم چودن کی یو لس فرانسیسی انجینئرانو پا گڈن ولس کسان اجلی شبی بو دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا پا دغا وقت دا کراچی پا شیرٹن ہوٹل کی وا او دا دغا پیخ لاملا بیا پا کراچی کی دا کرکٹ لوبا وزنڈولی شوا پاکستان کی نړیوال کرکٹ هغه وخت خودری دلی وو چې د مارچ په میاش کال 2009 کی په لاهور کی د سریلانکا کرکٹ په لوب ډلا وسلوال بریت شوی وو له هغه وروسته پاکستان ته نړیوال کرکٹ لوب ډلو دراتلو لړۍ ودری دلی وو خو بیا اوس څو کال وړاندې د سریلانکا بنگلاديش او نور نړیوال کرکٹ لوب ډلو پاکستان ته راغلی وو او نړیوال کرکٹ سو هم بیرتا روان شوی وو
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړې دي مودی دا خبری پرون د شانګای سازمان په سرمشریزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې په روزګان کې یو پخوانی امنیتي منصوب وژل شوی او یو بل پخوانی قمندان ټپي دی د وژل شوي او ټپي د کورنۍ غړي و ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تېره شپه دا کسان هدف ګرځولي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د هالند دفاع وزیر له افغانستانه د خلکو د رایې سلو په تړاو د پڅ کار په خاطر استعفا وکړه د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم بنګلاديش ته ماتې ورکړه
د آزادۍ په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسرم رستندوی دی السلام علیکم دا د کندهار هغه اوسیدونکي دي چې د زړې فرقې په سیمه کې اوسېدل دوی ته په وروستیو کې طالبانو خبرداری ورکړ چې له دې سیمې ووسي دا خلک چې شمېرې زرګونو ته رسېږي ولې ایستل کېږي د کومو قانوني اصولو او مراجعو له مخې دا امر شوی دی د ازادي په څپو کې د پروګرام کې هم دا مسله څېړو چې د طالبانو د واکمنۍ میاشت پوره شوه خو لا هم د دوی د رښتینې کړنلارې او اصول روښانه نه دي طالبانو چې کله د اګست په 15 کابل ونیو نشتې درې اونۍ وروسته د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ په سرپرستۍ اداره اعلان کړه تر دې ادارې بل واکمن د دوی مشر مولا هیبت الله اخوندزاده دی چې ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې د پاړه پوښتنه کړې ده چې اخوندزاده صاحب چیرته دی د طالبانو مشر تر اوسه په عام محضر کې نه دی لیدل شوی او طالبان وایي چې مولا هیبت الله په کندهار کې دی په داسې وضعیت کې اجرایي چارې څوک او د کومو اصولو او قوانینو له مخې مخته وړي آیا په ټول افغانستان کې قوانین یو ډول پلي کېږي اصلي قانوني مرجع کومه یوه ده دلته د اصلي څپو کې د پروګرام کې دا موضوع له میلمنو سره چیرو د خبرونې میلمانه مودي صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو عبدالستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر سیدی صاحب که لومړی هم دا پوښتنه له تاسو وکړم د طالبانو د اسلامي تحریک د حکومت قانوني مرجع څه ده
په نړۍ کې په داسې شرایطو کې چې تغییرات په انقلابي ډول باندې راځي هوښیار دولتداران هغه څوک چې غواړي په یو ټولنه کې قانونیت حاکم وي په سبا باندې اعلان کوي چې تمام قوانین چتر نه نه پورې نافذ و نافذ دي په استثناء د هغه قوانینو نه چې موږ یې ملغا کوو او په انقلابي شرایطو کې ملغا کوي. د ټولنې دپاره مطلوب حالت هغه حالت دی زمونږ په شرایطو کې یا په ورته شرایطو کې چې دغه انقلابي دوره لنډه اوسي او د انقلابي دورې د مشروعیت مرجع چې په د هغې په نظر مرجع ده هغه معلومه وي. طالبانو ته لازمه وه او لازمه ده چې همدا نن هم اعلان وکړي چې تېر قوانین هغه مواردو کې چې موږ نه دي ملغا کړي د اعتبار وړ دي تر څو د قانون حاکمیت منځته راشي.
مننه سیدی صاحب. د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر صاحب، ستاسو له نظره تر اوسه پورې چې تاسو په افغانستان کې ورته ګوري، طالبان د کومو قوانینو په اصول اجرات کوي؟
د درې هفتو وروسته طالبانو په اول ځل خپل کابینه اعلان کړه. په کابینه کې طالبانو د خپل حکومت لپاره مختلف نمونه کارولي وو چې اسلامي امارت یې تر ټولو په اول کې وو، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت اصطلاح کارولې وه او د اسلامي شرعي حکومت اصطلاح کارولې وه. لا تر اوسه پورې یو ډول زما په نظر باندې وضاحت یا اعتماد قانوني چې ورته وایي لدی طالبانو د وړاندې نشته دی.
یعنی د کوم اصول په اساس باندې دوی اجرات کوي تر اوسه پورې؟
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1343 کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلای وو، په استثناء د هغو مواردو باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دي، او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلی کېدل. د دې په څنګ کې د کابینه تشکیل اسلامي امارت په وخت کې په 1315 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند چې کله فرمان صادر کړو، د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقي ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي، او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او داسې نور چې د خپل مربوطه او ادارو پورې لا څرنوالي تر عدلی پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
مننه سیدی صاحب. بهیر صاحب دې ته اشاره وکړه چې طالبانو تیر ځل د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون باندې اتکا کړی و. البته د دوهې د خبرو د سولې د خبرو پر مهال هم داسې راپورونه خپره شوي وو چې طالبان د دې غوښتنه کوي چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون هغه ماده پلی شي چې هغه د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې نه دي، او ځینې تعدیلات هم باید پکې راشي، خو دا بیا وروسته خبرې دي. څرنګه که په داسې حالت کې چې طالبان پټه خوله پاتې شوي دي او دا موضوع واضح کړی نه ده، دا همدا معنا ورکوي له قانوني پلوه چې دوی په همغه قانون باندې اتکا کوي او کنه؟ خبره معلومه نه ده، ګونګه ده.
قوانین د ټولنې د انکشاف سره سم انکشاف کوي. د قانون د استقرار لپاره باید کار وشي، او په عین حال کې د ټولنې د انکشاف سره باید متناسب انکشاف ورکړي. دا چې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ یو ته مراجعه نه ده کړې سره د دې چې د خپل مشروعیت د سوال لاندې دی، مشروعیت د وجود د سوال لاندې دی، دا هغه معلق حالت دی چې د هیچ چا په ګټه نه دی، او د طالبانو عدم دقت په دې مورد کې اوس او بیا وروسته د هغه چا چې تخلف کړی مشکلات راپارولی شي. په دې چې که چېرته دوی د چا نه پوښتنه کوي، محکمې ته مراجعه کوي د تخلف، بیا به ورته ویل کېږي چې نو تاسو کوم قوانین پلي کول، کوم قانون ته معتبر مو ګڼه او د کوم قانون ته وفاده. په دې خاطر باندې دا هغه مجهول او ګم سوالونه دي چې زمونږ اعتراض سابق هم وو او اوس هم وو چې نظام ړنګول نه دي په کار، سیستم ړنګول نه دي په کار، افراد او اشخاص به ځي و راځي. اما اوس هم سری وخت دی که طالبان دې اساسي نقاطو قانوني نقاطو ته مراجعه ونه کړي، دا به مشکلات پیدا کړي. زه فکر کوم چې طالبان په دې مورد کې مسلکي اشخاصو ته باید مراجعه وکړي، چې متاسفانه تر اوسه پورې نه ده کړی.
حقوق پوه عبدالستار سعادت هم په خبرونه کې د سکایپ له لارې راسره ملګری شو. سعادت صاحب، د قانون په برخه کې تر اوسه پورې چې تاسو ورته ګوري، طالبان له کوم قانونه کار اخلي چې هغه تطبیقوي؟ یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
قوانین چې کله موږ وایو د خپل ځانګړي مشخصات لري،
مثلا یو مشخصه د قانون نغه د اجرا د ضمانت لرل دی. مثلا منگا مثال آسان وایو چې هر څوک وایي قتل جرم دی، په قانون کې هغه نصیحت نه دی، یوازې یو خبر نه ده. هلته بیا وایي چې هر چا قتل وکړه په اعدام باندې محکوم دی، که نه هغه حالات بیا مشخصیږي. نو که چیرته د دې قانون تر شا یو اجرایه ځواک نه وي، یو رسمي باور یې تر شا نه وي، بیا قانون نشته، یعنی حقوق نصایح نه دي. نو اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفې له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی.
صادق صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشتوالی په یوه ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نشو ویلی چې بیخي نشته، خو دا یو مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی، اما د جزا په کوډ کې دغسې مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي. اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی، نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډېر نه وي، د تجارتي قوانینو په برخه کې، ځکه دا ډېر زیات قدیمي دي، پخواني دي، طالبانو په وخت کې هم دا حاکم و، د تېر حکومت په وخت کې. نو د جزایي حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا ده چې دا موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخوند یو فرمان صادر کړي، البته دوی د حکومت رئیس، د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید طالبانو په خپل امیر المؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور داده چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحې کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د خبرونې په پیل کې د کندهار په ښار کې د یو شمېر کسانو د مظاهرې اوازونه مال اوریدونکو سره شریک کړل. دغه کسان د دوی مځکې ګرځېدلې، دوی ته فرمان راغله، فرمان هم نه، طالبانو ویلي دي چې دا کورونه پرېږدي. دا خبره به یا سمه وي یا ناسمه وي، له حقوقي پلوه دغه خلک چا ته مراجعه وکړي او د کوم قانون په اساس مراجعه وکړي؟
هلته خو دوی کولی شي چې په دې مسالې کې والي سره خبرې وکړي، قندار په خپله والي لري.
دلته بیا یو سوال دی وبخشي، همدغه حقوق چې فرضاً دوی په قندار کې والی ته ورشي، لیکن عین موضوع فرضاً په بل ولایت کې نه تکرارېږي، نو بیا خو هلته بیا څه کوي؟
ما وویل دې مسایلو کې ډېر زیات غټ مشکل نشته، دوی خپل هغه ولایتي محکمې هغه ورته حلولی شي. زه فکر کوم دا مخکې له دې نه چې دا مظاهرې خواته لاړ شي، دوی کولی شي د پادلي او قضایي ارګانو کې دا خبره حل کړي.
کوم قانون له مخې؟
مدني قانون له مخې. د په دې برخه کې موږ بیخي هغه لرو، واضح احکام لرو، او موږ مدني قوانین هر یو شپېته 50 کاله تاریخي قدامت لري، چې هغه د شاه په وخت کې نافذ و، د طالبانو په وخت کې نافذ و.
آزادی په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سیشن بی پروس د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاخل متقی په کابل کې وویل چې ټول لوسفارتونو کې افغان ډیپلوماټان باید خپل کار عادي، خپل کارون ته عادي ادامه ورکړي. لیکن په عین وخت کې بیا ځینو ډیپلوماټانو ویلي دي چې دوی له نړیوالو غوښتي دي، ویډلې البته د ډیپلوماټانو د روټرس اژانس په استناد، چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دغه څه اختلافات هم شته په عین وخت کې، چې دغه څه اختلافات وي، ساده څه که چېرته ژر تر ژره دغه شیان هوار نه شي، فکر نه کوي چې یو میاشت وروسته به مشکلات نور هم زیات وي؟
د دولتونو یو داخلي مشروعیت وي، یو نړیوال مشروعیت، بین المللي مشروعیت. داخلي مشروعیت کېدای شي مبنای هر څه اوسېږي، کېدای شي د خلکو اراده اوسېږي، کېدای شي دین اوسېږي، کېدای شي کله کله خپله زور یا قدرت اوسېږي. هغه مهمه نه ده. کله چې یو دولت په دننه په یو خاوره حاکم شو، او همغه درې اصله چې حاکمیت دی، ولس دی او خاوره ده، په کې و نور هغه یو دولت دی په داخل کې. اما د نړیوال مشروعیت لپاره نړیوال شناخت ته ضرورت دی، هغه رسمي په رسمیت پیژندل ته ضرورت دی. ما چې متقی صاحب خبرې واورېدلې، د هغه مخاطب ډېر زیات سفارتونه نه وو، چې ډیپلوماتان په بهر کې ډېر زیات مخاطب د وزارت خارجه هغه کارکوونکي وو چې دوی پې ولکه لري یا دننه کار کوي. دا اوس مګر سفارتونه خو هغه وخت کې دوی کېږي چې هغه دنیا دوی په رسمیت وپېژني. اوس هر هېواد چې کله دوی په رسمیت وپېژندله، دغه ورسته بیا دوی دغه سفیر بعد نوی فرمان پاس اس باندې د نوی کنلال مطابق ټول ډیپلوماټان باید استخدام شي. چې هغه نه شي دا اوس منګه په نړیواله کچه څومره ډیپلوماټان چې لرو دوی د مشروعیت د خلا سره هغوی مخامخ دي. دوی چاته گزارش ورکړي چا نه هدایت واخلي د کار سکوپ یې څومره دی د یو سفیر چې څومره ساحه لري د اختیاراتو دا هیڅوک ورته مشخصولی نه شي. هغوی هم مشکل کړي او په عین حال کې معاش نه لري بودجه نه لري.
بهیر صاحب که چېرته همدغه ستونزه ژر تر ژره هواره نه شي دغه د سفارتونو مصارف لګښت به څوک ورکوي؟
زه فکر کوم طالبان دوی د نړیوالو سره تعهد کړی دی د قطر قرارداد دوی د امریکایانو سره امضا کړی دی او د امریکایان هغه څوک وو چې طالبان یې په 2001 کال کې حکومت تلو او بلاخره په 2020 کال کې بیرته دوی ترمنځ توافق وشو او د هغې توافق په اساس باندې غوښتنې دوه اړخیز غوښتنې دي. دوی غوښتنې د امریکانه لري او امریکا یې د طالبانو نه لري. یو د هغونه غوښتنه د طالبان مشروعیت ته یه چې تر اوسه پورې لا دوی نه دي توانېدلي. هغه وجه هم دا کېدای شي چې دنیاوال د طالبان نه واضح غوښتنې د بعضو ازادیو په برخه کې غواړي، د مشارکت د حکومت په برخه کې غواړي او د افغانستان د همشمولیت په برخه کې غواړي. طالبانو تر ډېره پورې بعضو ته ځواب ویلی دی خو عملي اقدامات لا نه دي شوي. د سفارتونو مسله به همداسې پاتې وي. داسې معلومېږي چې طالبان تر هغه پورې چې دنیاوال قانون کړي په سفارتونو باندې به اثر هم ونه لري او دوی به ونشي کولی سفارتونو ته یو ډول
آزادی پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې په افغانستان کې قانوني مرجع کومه یوه ده. د خبرونې میلمانه مو دی صلاح الدین سیدی حقوقي کارپو، عبدالستار سعادت حقوق پو او د افغان تحقیقات مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر.
د اونۍ تاو د مسائل د آزادی پسپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
تر اوسه پورې په بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی شو چې یو اساسي قانون ته اړتیا شته او قوانینو ته ضرورت دی څو په افغانستان کې اصلي مرجع معلومه وي. په دې اړه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي نظر در سره شریکو.
دوی لارې په افغانستان کې یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګۍ په تمامه معنا قوي او ارزوی به هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي.
سیدی صاحب په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟ د پخواني ولسمشر کرزي په د نظر پرته
لویه جرګه په هغه مفهوم باندې چې جناب حامد کرزي عملي کړ د منلو وړ نه ده. هغه یو تاریخي مفهوم دی چې په تاریخ کې وجود درلود. منګه هغه لویه جرګې ته د قانوني مرجع وایو چې د هغې تعریف د افغانستان په اساسي قانون کې راغلی دی. اوس هغه طبیعي اوتوریتي چې په لویه جرګه کې باید وجود درلودل په تاریخي لحاظ موجود وي، هغه طبیعي اوتوریتي له منځه تللي دي. نوي ساختارونه ایجاد شوی دی او په یوشتمه پیړۍ کې یو فرد او یو رایا یا هغه لویه جرګه چې په قانون اساسي کې ته تعریف شوی دی. دا نورې لویه جرګې او مشورتي او دا او هغه داسې خلق غولونه ده.
سیدی صاحب دا بل اړخ کې څنګه د پخواني ولسمشر بل وړاندیز دا چې انتخابات شي؟
انتخابات په یوشتمه پیړۍ کې یوازینی لاره ده چې هغه ته مختلف خواوې د خپل نسخو مشروعیت د ملت نه ترلاسه کوي او طالبان چې تمام 99% قدرت او ملت لري او تمام خلک ورته د دې په وینا تسلیم شو، نو د ملت نه د دې مسلمان ملت نه باید ونه لاړ شي او انتخابات باید نه کی.
ساده څه تاسو فکر کوئ دا پخواني ولسمشر حامد کرزي د دوه وړاندیزونو په اړه؟
خایو څنګه چې دغه د نړۍ هغه ټرند همدغه خواته روان دی چې هر څه شی یو ډول د سیاسي ازادۍ خواته مخه ده او که موږ هر څوک چې وغواړي چې دغه مسیر په خلاف حرکت وکړي هغه به خامخا مشکلات او ستونزو سره مخامخېږي. حتی طالبان چې ډېر زیات زور کوي اوس چې کېدای شي داسې یو حالت رامنځته شي چې هم هغه د دولت ثبات پکې حفظ شي، هم د طالبانو واکمني پکې وي او هم د انتخاباتو داسې یو پروسه رامنځته شي چې د خلکو اراده پکې شریکه وي.
کچیرته دغه یو ترکیب باندې من فکر وکړو دا به ډیره زیاته واقع بینانه او عملی تر دې چې موږ وایو چې کټ مټ باید هر څه انتخابي شي، ځکه من چې ډیر زیات د سولې پلوي کول هغه وخت کې هدف مو همدا و چې هغه د جمهوریت ځینې ارزښتونه باید وساتل شي. نو زه فکر کوم یو پروسې ته ضرورت دی چې لږ تر لږه دوه کاله وخت ته ضرورت لري، دوه درې کلو په جریان کې موږ باید آماده شو داسې یو فورم ته د حکومت چې هغه هم شریعت و دین و دو سره پخلاوي او هم هلته د ولس اراده په هغه کې دخیلوي، موږ یو ډول انتخابات ولرو.
که چېرته دوه درې کاله د اداره په دغه شکل باندې دوام وکړي لکه اوس چې دوام کوي، ممکن نړیوالې په رسمیت ونه پیژني، ممکن د نړیوالو د رسمیت نه پیژندلو سره په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات شي. نړیوال مرستې ونه کې افغانان خو حتی په دې باندې هم قادر نه دي چې خپل مامورینو ته معاش ورکړي.
ښه شی برسه زه فکر کوم دغه مسله فرق دی اوسې د دنیا غوښتنه اوس ډېر زیات د پراخ بنسټي حکومت باندې تاکید دی او پراخ بنسټي حکومت کې د هغوی څلور عنصره دي په تعریف کې، چې هغه د جنسیت مسله ده، د مختلفو سیاسي باورونو مسله ده، د قومیت مسله ده او په هغه کې دغه مذهبي اختلاف یا توپیر باید پکې هغه ونه پالل شي. دغه شیان د دوی په تعریف کې شامل دي. ډېر زیات تاکید د غربي نړۍ اوس په دیموکراسي باندې د خلکو په رایې باندې نه دی او دغه حکومت چې اوس سرپرست اعلان شوی د دوو عمر باید شپږو میاشت نه اوږ نه وي، دوی باید یو بلې انتقالي مرحلې ته زمینه مساعده کړي. دا بل انتقالي مرحله کې د اساسي قانون د تعدیل بحث باید رامنځته شي، مشورې باید وشي، ځینې نورو خلکو ته باید چې مسلکي خلک دي هغوی ته موقع ورکړل شي. طالبان باید لږ ذره د خپل د پوټکې نه راووځي، یعنی نشي کېدلی چې موږ تمه وکړو چې هغه چا دا اوس ډېره زیاته سخته جګړه ګټلې ده او موږ هغو ته وایي چې نور لاړ شي تاسې په کورو کښېنه او د حکومت د مسلکي خلکو کې نه، په یو داسې شکل باندې چې هغه عادلانه وي او د ملت پرمختګ پکې متصوري، نو هلته موږ ډېر زیات ښې حل لارې لرو. که چیرته دغه بل انتقالي دوره بیا وشي کولای دوه کاله حکومت وکړي چې لږ ذره پراخ بنسټ هغه مفهوم وي، هغه افغانان پکې د حاکمیت په هنداره کې ځان نه وویني.
مننه. په دې برخه کې د سیدی صاحب نظر وخت.
زه په دې باور نه یم چې طالبانو د هغه شي د پاره چې قرباني ورکړي د ده او د هغه نه دي تیر شي. زه په دې باور نه یم چې طالبان د هغه برداشت چې د دین نه لري د ښځو په مورد کې، د تعلیم او تربیه په مورد کې، د عبادت اسلامي په مورد کې د نه دي تیر شي. که چېرته طالب په دې باندې باورمند دی چې دا اسلامي موضع ده، د مسلمان دپاره دا حق نشته چې د دې موضع نه تیر شي. دا مطالبه د نړیوالې ټولنې او زموږ د سیاسینو غلطه ده چې طالب دې دا وکړي او طالب دې هغه وکړي. طالب دې هماغه وکړي چې د په باندې باور لري او د په باندې ایمان لري او دا اسلامي کار هم دی. که زه په دې باورمند یم چې امارت اسلامي درست حاکمیت اسلامي حاکمیت دی، د دې نه تیریږم، زه ګناهکارېږم. زما مفتی د طالب په شکل باندې، زما مفتی د طالب د عقیدې پر بنیاد باندې موجود دی، هغه فتوا را کړې، زه مسلمان یم، زه پیروي کوم. په دې کې هیڅ خبره نشته او دا مطالبه د طالب نه ناروا مطالبه ده او د نړیوالې ټولنې هم ناروا مطالبه ده. زما تاکید دا دی چې د طالب دی چې په څه شي باندې باورمند دی، په دې مبارکي دا هغه برداشت د اسلام نه دی، په باندې دی مبارکي زما برداشت د اسلام نه دی، په ما دی مبارکي تر هغه وخت پورې چې په ما یې نه تحمیلوي زه د طالب سره هیڅ مشکل نه لرم. خبره په دې کې نه ده چې دوه کاله د طالب فرصت پیدا کړي او طالب د خپل پوټکې نه ولې د خپل پوټکې نه ووزم. خبره په دې کې ده چې هغه کار چې حضرت ابوبکر صدیق په ثقیفه باندې ساحده کې د ملت مسلمه د خوانه انتخاب شوی دی او که چېرته دا د الله تعالی له لارې وایي بهترین انتخاب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زه وفات کوم، حضرت ابوبکر صدیق د ما جانشین چې کوم مسلمان به ورته ویلی و چې نه، د حضرت علی کرم الله وجهه انتخاب د عامه ملت مسلمه د خواندې د شورای حل و عقد مسله پشپدم قرن کې پاس د عباسیانو کې منځ راغله ده. که چیرته امارت اسلامي وایي چې زه د شورای حل و عقد لارې حاکمیت منځ راوړم او د هر ولایت نه شورا لوی جلسه تعینوم، هغلته به امیر تعین شي او بالاخره به دا وشي، هغه به شي دا صلاحیت والے ماتن راکی چھے دا مجید پل خشتی دلان دینا دری سوا نفر چلو سوا نفر دری سوا نفر راتول کم گیر ورطا پیدم و لونگی با پی اوہی زبا آغا با آغای با آغا پیسا لگو کی چھے زیگ وارم پا دی خاطر باندے پا یو اشتما پیرے کی بل لارا بل اختلاف بل تنشتا غیر دا ملت دیرا دینا دا ملت مسلمان دے پا اسلام ایمان لرو کھنا لرو پا خپل منطق باندے دا ملا پتوگا دا عالم پتوگا دا طالب پتوگا ایمان لرو کھنا لرو دا طالب دا خدمت پتوگا دا خدمت کئی تا دے باندے ایمان لرو کھنا لرو دا خلق نوالی ہو راشو زپ دین نوائی ما چھے دوا کالا دی وقت ور کرشتی ولی دوا کالا وقت ور کرشتی ولی ہم دانن اعلان نکئی چھے منگا نوی راغلی ہستو منگا امکانات محدود دی منگا تمام کوششون خپل کرو چھے تر یو کالا پوری نرائی ملت او تمراجع ہوشی او افغانستان کی مشروع منتخب حکومت میں استرشی دا خلق غلوانا دا چھے منگا زعالم زطالب زفار تپیگم دا نور خلق جاہل دی دی پکی غرز نلری دا نشکی که دلی دا نشکی که دلی
مانا نسائی دا
عدالت ندی
بحیر سب دی اخبرونی سو دی قی پاتی دی که چرت دی پدی پاتی سو دی قوکی ستاسو نظر واخلم چه فکر کوئی چھے دی دل خاطر چھے قانونی مراجع پا افغانستان کی روشان سی او اساسی قانون روشانه سی کوم ګامونه باید واخیستل شي
طالبانو په دوحې په قرارداد کې یا دوحې په تړون کې امریکا ته نړیوال ټولنې ته خپل نظام او د افغانستان لپاره د راتلونکي نظام او د افغانستان د همشمولیت برخه کې واضح دریځ وړاندې کړی دی او په همدې باندې طالبان مخته لاړ نشي اوس په زموږ سره بل لاره نه وي یوازې لاره همدا ده چې طالبان په هغه وعدو باندې چې نړیوال ته وړاندې کړي دي په هغه باندې یو واضحه بیلګه افغانانو ته وړاندې کړي او دنیاوال ته هم وړاندې کړي ځکه چې طالبان مجبور دي چې په یو نظام باندې به توافق تر رسیږي هغه نظام کې اسلامي امارت یو کې اسلامي حکومت وي یا اسلامي دولت وي او دغه پسند کې به د نظام په سختار باندې تر ډیره پورې طالبان فکر نه کوم چې د امارت فکر نه منصرف شي امارت په خپل ځای باندې وي یا خپل استرا باندې امیر په خپل ځای باندې وي دا چې اجرایي برخه تقریبا په کوم ډول بند راځي کابینه اوس موقته تعین کړې ده او لنډمهال لپاره د سرپرست ده او دوی په دې باندې ټینګار کوي چې د تغیرات وړ ده او تغیرات پکې راځي اصلاحات پکې راځي د افغان شمولیت برخه کې هم د طالبانو او د نړیوالو د افغانانو انګیرنې متفاوتې دي هغه سره تر اوسه پورې په دې باندې نه دي موافق چې په یو خوله باندې یا په یو نظر باندې دوی د افغان شمولیت تعبیر وکوي طالبان افغان شمولیت ته نه وایي چې حتما د هر تنظیم نه یو کس وي او حتما د مشهور سیری پیژندل شوی سیری په نظام کې راشي د افغان شمولیت وایي دوی افغان شمولیت ته وایي چې افغانان په ګډه باندې د افغانستان لپاره تصمیم ونیسي نو فکر کوم چې طالبان به پلان وخت کې د خپل نظام د اعلان لپاره چې تر اوسه پورا لا اعلان کړی هم نه دی مقننه نه کوله تر اوسه پورې د طالبان سره هغه د امارت په اساس باندې مختصي قضایا خو لا اعلان کړی نه دی د اجرایي برخې هم تر یو اندازې پورې اعلان کړی دی هغه وزارت نه اعلان کړی دی چې په ورځنیو اړتیاو کې یا په ورځنیو چارو کې ولس ورته ضرورت لري نور هر څه نه اعلان اول یا هر څه نه وړاندې کول و د نړیوالو سره د کشمکش په اساس باندې وي د نړیوالو ته قانع شي فکر کوم چې دوه کالو ته یا شپږو میاشتو ته هغه مرحله چې موږ په پخواني نظام کې لرلې هغه ماډلونه چې موږ پخوا لرل چې یو ځل به شپږو میاشتو مرحله راځي چې هغه د انتقال مرحله ده بیا په موقت حکومت راځي فکر کوم طالبان به مخامخ یو نظام ته لاره وباسي هغه نظام چې طالبان هم په قانع وي طالبان خپلو جنګیالیو ته خپلو مصالحو ځواکونو ته قناعت ورکړي چې دوی شل کاله قربانۍ بي ځای نه دي تللي چې هغه د اسلامي نظام د راتګ لپاره دي او په عین وخت کې باید دوی یو داسې ماډل هم وړاندې کړي چې دنیاوالو ته د افغان شمولیت په رابطه باندې او د هغو ازادۍ په رابطه باندې طالبان ورته ویلي چې موږ د ازادۍ په درنښت لرو که هغه د ښځو د حقوقو ازادي ده یا د بیان ازادي ده او یا فردي ازادي ده طالبانو په قرارداد کې یا د دوحې په قرارداد کې واضح ویلي چې موږ د ښځو د تعلیم په رابطه باندې مشکل نه لرو موږ د ښځو د کار په رابطه مشکل نه لرو خو اوس معلومیږي چې طالبانو ټولو ادارو ته د کارمندانو غوښتنه وکوله او ښځو ته یې وویل چې تاسو په تر دویم امر پورې تر ثاني امر پورې به منتظر وي د دې معنا دا ده چې لا تر اوسه پورې طالبان دغه موضوعات چې نه حلوي وجب غالبا دا وي چې نړیوال قانع نه دي باید نړیوال د افغانستان په مشروعیت باندې قانع شي نړیوال اړیکې شروع شي فکر کوم طالبان به په داخلي موضوع باندې د ښځو د تعلیم په رابطه باندې د ښځو د کار په رابطه باندې ډېر مشکل ونه لري اوس چې موافقه کوي تر ډېره پورې هغه وجب دا وي چې که طالبان په هر څه باندې توافق وکړي بیا به د نړیوالو سره د بحث په برخه کې یا د یوې فشار د حالې په اساس باندې یو څه به د طالبانو سره نه وي چې هغه دنیاوالو ته وړاندې کړي په هغې باندې بحث وکړي زما د معلوماتو له مخې چې په نږدې راتلونکي کې به د خپل نظام په رابطه باندې یو څه تفصیل او یو څه وضاحتونه هم افغانانو ته وکوي او هم به قانونمندۍ په برخه کې د دنیاوالو سره خپل نظام پر رابطه باندې وغږیږي او توافق ورسیږي.
مننه بهیر صاحب او ساده صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. سیدی صاحب له تاسو څخه هم چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
جوڑ ماتم ہے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑ ماتم ہے تور تمونو داد کم ظلمونو کی مشفید لم بے